واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. او دي جوړ کړل زما آیاتونه مزاق، او د کومو خبرو نه چې دوی یرولی شوي وو نو دوی په هغې پورې مزاق کول شروع کړل. د قیامت په خبرو پورې دوی خاندي، د جهنم لطیفې دوی جوړوي او خاندي. د الله تعالی د آیاتونو مزاق کوي، یعنی دا خبرې ورته د ټوقو خبرې ښکاري او محفلونه یې ګرم کړي دي. او مزاق هسې هم مزاق وي، د مزاق دپاره دوی ته د الله تعالی آیاتونه میلاو شوي دي. بیا الله تعالی وفرمایل، او دا آیت ډیر اهم دی، ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه. د هغونه زیات ظالم او ګناهګار څوک کیدی شي چې هغو ته د الله تعالی د آیاتونو سره نصیحت وشي، د رب خبرې ورته بیان شي، او هغه څه کوي؟ وعرض عنها، هغه ترینه اعراض وکړي، یعنی مخ ترینه واړوي، هغې له اهمیت نه ورکوي. ونسی ما قدمت یداه، او د هغونه دا هم هیر شي چې ما مخکې د ځان لپاره څه لیږلي دي، یعنی ما څومره ګناهونه کړي دي. ما له استغفار او توبه پکار ده، پکار ده چې زه الله تعالی طرف ته واپس شم. ما خو د ګناهونو انبار جوړ کړی دی. هغه د الله تعالی نه مخ واړوي، دا نه وایي چې زه به د قیامت په ورځ الله تعالی ته څنګه ودرېږم، پل مخ په ورته څنګه خایم. هغه د الله تعالی د آیتونو نه مخ واړوي. داسې خلک تاسو چرته لیدلی دي؟ او مونږ ظالم چا ته وایو چې کله څوک یو بنده قتل کړي نو مونږ وایو چې ډیر غټ سوله دې وکړو؟ او قرآن ظالم چا ته وایي؟ دغه شان ټول خلک ظالمان دي چې کله هغوی ته د قرآن آیتونه وویلی شي، نصیحت ورته وشي، او هغوی نصیحت نه غواړي، هغوی پروا نه کوي، او د هغوی سره د خپلو ګناهونو هم فکر نه وي کوم چې د هغوی نه شوي وي. د دې مطلب دی چې هغوی کوم ګناهونه کړي دي په تیر وخت کې، د هغې هم ورسره فکر نشته. او داسې نه وایي چې مونږ به په آخرت کې څه کوو، د خپل حساب کتاب ورسره د سره فکر نشته چې مونږ څه کړي دي، هغه ترینه هیر دي. څومره ډیر خلک دی چې هغوی داسې کوي. چې کله په قرآن کې د ظلم په باره کې راشي نو مونږ د هغې نه بل مطلب اخلو. او دلته الله تعالی ظالم هغه کس ته ویلي دي چې هغه ګناهونه کوي، چې کله څوک ګناه وکړي نو په اصل کې دا هغه د خپل ځان سره ظلم کوي. ستا رب دی، تی پیدا کړی یې، تی لوی کړی یې، ستا هر ضرورت پوره کوي، نو ته د داسې رب نه مخړوې او وایي چې زما سره نشته وخت. د هغونه لري تختې، خپل ګناهونه را یاد کړه کوم چې ستانه شوي دي. د هغې په وجه د الله تعالی نه ویریږه. چې کله انسان دغه شان رویه ساتي، یعنی ګناهونه کوي او پروایي هم نه کوي، نو بیا د هغې څه سزا هغو ته میلاویږي؟ په دنیا کې خو د هغو خیال وي چې ما ته هیڅ سزا نه میلاویږي. تر نن پورې خو ما اعراض وکړو، مخ مې واړوو، نو څه فرق پیدا شو؟ زه خو ډیر خوشحاله یم، خپه مزه کیم. پته ده درته چې هغو ته څه سزا میلاویږي؟ د الله تعالی د طرف نه دا سزا ده، انا جعلنا علی قلوبهم اکنه. بیا هغو ته دا سزا میلاویږي چې د هغو په زړه باندې الله تعالی غلاف واچوي، او بیا هغه د الله تعالی د آیتونو په پوهېدو باندې د هغو په زړونو باندې پردې واچولی شي، یعنی د هغوی په زړونو باندې مهر ولګي. څه مطلب؟ د هغوی دا صلاحیت، دا ابیلیټی ختم شي، او بیا د الله د یاد د هغوی په زړونو باندې اثر نه کیږي. د یفقهو څه معنا ده؟ په یو خبره باندې داسې پوهېدل چې د هغې جړ ته بنده ورسي. د پوهې دپاره د عقل لفظ هم راځي، او یو وي فقه. او فقها وایي هغه کسانو ته چې د هغوی سره ډیر غټ علم وي، یعنی هغوی د یوې خبرې په ژوروالي باندې پوهیږي، او د هغې سره د انسان په ژوند کې ډیره تبدیلي راځي، د هغې سره زړه ډیر بدلیږي. اوس د هغوی زړونو ته لاره نشته د هدایت ته رسېدو. هغوی ته که اوس تاسو ډیر علم ورکوئ یا هغوی پوهه کوئ، د هغوی په زړونو باندې غلافونه اچولی شوي دي، او هغوی وایي چې پته نشته چې دا خلک ولې دومره ژاړي. مونږ په دې خبره باندې نه پوهیږو چې په دې آیت کې داسې د جړا څه خبره ده، ځکه چې په زړه کې څه خبره نه زی، د هغوی غلاف دی پرې، د هدایت ټولې لارې بندې دي. اکنه، الله اکبر. نو دا خلک هسې سرسري خو پوهیږي، لیکن د خبرې ژورې ته نه رسي. هغه شی د دوی په ژوند کې نه راځي چې د دوی ژوندونه بدل شي. دا سزا ده د الله تعالی د طرف نه. کوایی او هر څومره وایي کو رټ کول کوي کو هر طریقه استعمالوي خو د دوی په زړونو اثر نه کیږي. استغفر الله ربي. د دې خبرې نه څومره یره پکار ده چې یا الله د داسې سزا نه موږ محفوظ او ساتې، او هغوی ته پته هم نه وي بلکې خوشحاله وي چې موږ خو د هر چا نه ښه اوسو. دوی ته سزا صرف دا ښکاري چې کله د چا په کاروبار کې څه نقصان وشي یا چېرته په چا بیماری راشي دې ته هغوی سزاګانې وایي. چې دا خبرې خو راسره نه دي شوي که نه، موږ خو ډېر خوشحاله یو. تاسو ته پته نشته الله تعالی ستاسو په زړونو باندې پردې واچولې او اوس په دې خبره تاسو پوهېږئ نه. اوس به دا آیتونه په تاسو باندې اثر نه کوي. اوس کو اوري هم نو صلاحیت ورسره نشته او نه به د دې ژوند بدلېږي د دې آیتونو د وینا سره، یعنی په زړه باندې به اثر نه کوي او نه به زړه نرمېږي ځکه چې پردې پرې لګېدلې دي. نو هدایت به څنګه ځي دننه چې هغه اثر وکړي؟ الله اکبر. فی آذانهم وقرا. او د هغوی په غوږونو کې بوج دی. حق خبره اورېدل خو به یا مشکل شي، لکه خلک چې وایي چې د فلانې خبرې زما په غوږونو باندې بوج شي، یعنی اورېدل نه غواړي، زړه نه غواړي چې دا خبره واورم. او اوس که چېرته د مجبورۍ په وجه بنده کینی هم، د دوی به دغه حال وي د قرآن د آیاتونو سره. الله اکبر. او الله تعالی وفرمایل چې ای نبی و ان تدعوهم، ای نبی کو ته هم راغلی او هغوی ته دی آواز ورکړو الی الهدا هدایت طرف ته، فلن یهتدو اذن ابدا، نو دوی به هیڅ چرته هم ونه مني، هیڅ چرته هم هدایت طرف ته نشي راتلی ځکه چې مهرونه لګېدلي دي د الله تعالی د طرف نه. اوس هیڅوک داسې نشي ویلی چې د دوی په زړونو باندې مهر ولې ولګېدو، ولې پې غلاف واچولی شو د دوی په زړونو باندې. د دې غریبانو څه قصور دی؟ موږ وکتل چې بنده یو کار وکړي او د هغې په وجه د هغې سو اثر وشي. د اصحاب کهف سره ایمان و نو الله تعالی هغوی په هدایت کې زیات کړ. د دوی اورېدل نه دي خوښ، دوی د الله تعالی د آیاتونو نه مخ اړوي. نو الله تعالی وفرمایل چې زما آیاتونه داسې کم قیمته نه دي چې تاسو دې مخ واړوئ او زه به یې درله په زور درکړم. که نه راځئ نو مه راځه، ستاسو په زړونو باندې غلاف ولګېدو. اوس که ته اورېدل هم غواړې نو نشي اورېدې، دا د الله تعالی د طرف نه سزا ده. تاسو ته داسې بې قیمته کلام ښکاري چې څوک دې ورپسې منډې وهي چې دا واخله دا واخله، او ستاسو دې پروا نه وي او ستاسو سره د خپلو ګناهونو فکر نه وي چې ما کوم ګناهونه کړي دي، نو د هغې سزا به زه څنګه برداشت کومه چې د هغې زه معافي وغواړم. هغو هر څه کړي دي او په دنیا کې ورک دي، اورېدل هم نه غواړي، د دې نه اعراض کوي، مخ ترېنه اړوي. نو بیا د هغوی انجام دا دی، اوس که دوی خلک ډېر هدایت طرف ته راوغواړي نو دوی به نه مني، ځکه ځینې خلک داسې وي چې هغوی په هیڅ خبره هم قرآن طرف ته نه راځي، په زړونو د هغوی پردې وي. وربک الغفور ذو الرحمه. ستا رب ډېر بخونکې او رحمت والی دی. اوس څوک داسې نه شي ویلی چې هی د غریبانانو په زړو پردې ولې ولګېدې. الله تعالی رب خو غفور الرحیم دی، او هغه داسې غفور الرحیم دی ځکه خو یې د هدایت انتظام کړی دی، رسولان یې راولېږل، او ګورئ د هغو رحمت څنګه دی. لو یؤاخذهم، کو هغه دوی ونیسي بما په وجه د دې کسبو، هغوی چې څه ګټلي دي، یعنی هغوی چې څه ګناهونه کړي دي، د دوی چې څنګه رویه ده او دوی چې کوم غلط کارونه کړي دي، د الله تعالی د قرآن نه منډې وهي چې موږ اورېدل نه غواړو، نو که الله تعالی دوی ونیسي د دوی د ګناهونو په وجه، کو هغه زر عذاب ورکولی دوی له لعجل لهم العذاب، نو فورا عذاب به یې ورکړی و، نو دوی به بیا یو څه هم نه واغستې، او هغه به ترېنه دا ژوند زر اغستی و. لیکن بل لهم موعد لن یجدو من دونه موئلا. ځینې خلک داسې دی چې هغوی د اسلام خلاف، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف، او په الله باندې داسې د توهین خبرې کوي، نو ګورئ که الله تعالی غواړي نو په یو سیکنډ کې په هغوی عذاب راوستی شي او د هغوی ژوند ختمولی شي. کله دوی د الله تعالی د آیاتونو انکار کوي، کله پر اعتراضات کوي، خنداګانی کوي، مزاح کوي، لیکن ناستی منډی ترڑی وهی. نو تاسو به هم سوچ کوئ چې خدای الله تعالی دین ټیکوي، نو دی څنګه داسې ګرځي؟ په دی ولی سو عذاب ناراضی؟ نو داسې څنګه کیدی شي؟ نو دلته الله تعالی د هغه وجه بیان کړی ده چې په اصل کې الله تعالی یو وخت مقرر کړی دی چې کله هغه وخت راشي کنه، نو بیا به نه درنګوي او نه ساعت، او دی ته به هیڅ ځای نه ملاویږي چې دی پکې پټ شي، داسې یو ځای چې دی پکې پناه واخلي او پټ شي. لیکن د الله تعالی خپل یو قانون دی، هغه فورا څوک نه نیسي، لکه څنګه چې موږ خلک سوچ کوو چې بس د دې بنده اوس خاتمه وشوې. نه، الله تعالی داسې نه دی، هغه ډیر حلیم دی، هغه ډیر صبور دی، هغه انسان له مهلت ورکوي. دا دی د هغو رحمت. وفرمایل هغو چې ټول داسې کوي، لیکن الله تعالی غفور دی او ذو الرحمه دی، هغه مهلت ورکوي، هغه ډیل ورکوي، هغه معاف کولو ته تیار دی. که څوک راشي دغو طرف ته، نو هغه به یې معاف کړي، هغه زر بنده نه نیسي، هغه انتظار کوي چې بنده واپس راشي، ځکه خو هغه زر بنده نه نیسي. تاسو وګورئ ابو سفیان ته، که تاسو سیرت وګورئ نو هغه څنګه څنګه کارونه کړي وو، لیکن هغه الله تعالی زر اوننی وو، مهلت ورکوو مهلت ورکوو، او اخر دا چې هغه ایمان راوړو. الله تعالی بندله وخت ورکوي، هغه نه واړي چې هغه دې هسی بنده زر اونیسی او جهنم ته دی واچوي. الله تعالی دومره خکولی خبره کړی ده د پنځمې سپارې په اخر کې چې الله تعالی بسو کوي چې تاسو له سزا درکوي. ستاسو سو خیال دی چې الله تعالی شوق دی سزا ورکول؟ هغه بسو کوي چې عذاب ورکوي. اوس تاسو شکر ادا کړئ، ایمان راوړئ، نو هغه به ولی عذاب درکوي؟ وتلک القرى اهلکناهم لما ظلموا، او دا بس یعنی کلی مونږ هلاک کړو چې کله هغوی ظلم وکړو، ظلم یې وکړو او مونږ هلاک کړو، هسې مو هلاک نه کړل. او دا هغوی د تباهۍ حالات د کلي والو هم د دوی د وړاندې وو، یعنی دوی ته پته وه د هر څو چې د کلي ټول تباه شوي وو، لیکن الله تعالی وفرمایل، یاد یې کړل ورته چې دوی ظلم کړی وو، نو دوی هلاک شو. تاسو هم یاد ساتئ، د الله تعالی چې کوم سنت دی نو هغه بدلیږي نه، د هغو طریقه نه بدلیږي. که تاسو هم ظلم وکړو نو بیا به ستاسو وار راشي. تاسو اولنی خلق نه یې انکار کول والا، داسې حرکتونو کول والا اولنی خلق نه یې. او زمونږ دا خیال دی چې دا صرف اوس د اسلام خلاف خلق را بلوا شوی دی او مونږ ډیر پریشان شو. نه، داسې نه ده، دغه شان خلق همیشه راغلی دی، لیکن بیا د هغوی یو وخت وي. داسې نه ده چې هغوی دې ګناهونه کوي او هغوی به دغه شان په قلار وي. وجعلنا لمهلکهم موعدا، جوړ کړی دی مونږ د دوی د هلاکت لپاره یو مقرر وخت. د یو خاص وخت پوری الله تعالی بندله مهلت ورکوي، همیشه چاته ازادي نه ملاویږي چې هغوی دي ګناهونه کوي او ښه مزې دي هم کوي. د یو وخت پوری الله تعالی هغوی ته سونه وایي، خلکو له ډیل ورکړی وي، چټي ورته ملاو شوی ده، لیکن چې کله هغه وخت راشي نو بیا هغه نه مخکې رسته کیږي. نه دې نه مخکې چې په تاسو باندې عذاب راشي نو تاسو توبه وکړئ. د دې نه مخکې د غفلتونو نه راوځئ. د هر بنده هم یو وخت وي او د هر قوم هم یو وخت وي. چې کله بنده ظلم کوي نو د هغو سره به هم داسې سلوک کیږي، او چې کله قومونه ظلم کوي نو د هغوی سره به هم بیا داسې کیږي. الله تعالی دې مونږه د دې آیاتونو زده کول واله جوړ کړي، او الله تعالی دې پرې مونږه پوه کړي، او الله تعالی دې مونږ له د بهترین عمل کولو توفیق راکړي. آمین ثم آمین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تلاوة ووري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما يَمَسُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناها